پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د خپرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره واوسیږم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه وروستي جزئیات درکو. د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور هم لرو. د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل د انتخاباتو د کمیسیون دروازه بنده کړې ده او نور موضوعات. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. د زابل امنی قومندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نویو ټاکل شویو غړو نن لوړه وکړه. خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسله والو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قمندان او د 203 تندر قلي اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دو ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت ویلي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی ښار کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استولې دي. د زابل امنیه قمندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. سمونوال غلام جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مسافر پر دې لویې لارې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو راپدې خوا د کابل کندهار لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. په کندهار ولایت کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار هلمند فراه او هرات څخه مرکز کابل ته تلل بند پاتې دي او وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یوه اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په عین حال کې مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبره دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي معترضو کاندیدانو فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری هم یوه اعتراضیه غونډې ته وویل چې له هر ډول سند پرته نومونه له لست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نوې ټاکل شوې غړو نن لوړ وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړ ورستل هغې کوي چې د تیرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ داو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوې چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او ال دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به یې هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لارونونه کړي او همې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان کوټه ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لادرکه دي. د پولیسو یو افسر وویل ویره ده چې 14 لادرکه شوي کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. او رسل هغه چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې له نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10مه وویل په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړیستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د حکومتې ویلي په شنجن کې اکثره توقیف شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسما نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل په شنجن کې د خلکو د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه بې ثباته کړي.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو نن پر غزنی ښار د طالبانو د پراخو حملو څلورم ورځ ده. وابوري چې په دې جګړه ځپلي ښار کې څه تیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په کابل کې راټول شول او له حکومت څخه یې دې ښار ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نورو موضوعاتو کې په اروزګان کې د کابل کندهار پر لویه لاره ناامني
والا دولتی کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د شکارا تاګ را تاګ نس کوله چې وس جنگونه یې کلمې انت ولاړو کله چشته ولاړو بل جنگونه خامه خاصته نو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستی فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوې دي. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل په یو اقدام کې چې د مدني حرکت بللې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو دې خپل حامزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دې وضاحت غوالي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په غزنی کې د روان وضعیت په اړه د یوې مظاهرې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د عیدګاه د جومات مخې ته یوه لویه غونډه وکړه او ویل چې طالبانو په غزنی کې پراخه جګړه پیل کړې ده او حکومت باید د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وصل صاحب، مخکې له دې چې د دې فعالانو د سرګندونو او اعتراضونو په اړه پوښتنه درنه وکړم. لمړی یو ورستای وضعیت راته وایي چې په غزنی کې څه روان دي، د مرستندویو قواو د استولو خبره شوې وه، هغه قواوې رسېدلې دي که نه دي رسېدلې؟ لغ نه وروسته به بیا د دې فعالانو سرګندونې هم چې تاسو غونډې ته ورغلي وئ له تاسو واورو.
ډېر زیاتمن تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، په پیل کې به د غزنی د امنیتي وضعیت یو کلی تصویر اوریدونکو سره شریک کړو، لغه وروسته به د مدني فعالانو خبرې هم واورو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه نیوکې لري په حکومت باندې. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د یو شمېر راپورونو له مخې په څلورمه ورځ هم په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو او په ښار کې د سیمو د کنټرول خبره کوي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه ده معلومه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې طالبانو په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 122 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا یوې روغتیایي سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 18 پولیس، 14 مخالف وسلوال، 13 ولسي وګړي دي او پاتې نور بیا نه پیژندل کېږي.
وصل صاحب، داسې هم ویل کېږي چې وصل صاحب مخکې له دې وبخې تاسو نور جزئیات هم وړاندې کوي، خو یو پوښتنه و اندېښنه چې شته دا چې وایي د مړو او ټپیانو شمیر تر هغه څه چې چارواکي یې اعلانوي خورا زیات دی، په دې اړه تاسو څه اوریدلي؟
بالکل، نن مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی خپل معلومات موږ سره شریک کړل، او یا هم ځینې ناتایید شوي راپورونه داسې وایي چې مرګ ژوبله تر دې ډېره ده. هغه کوم ارقام چې ما وړاندې کړل ویل کېږي چې تر 2500 پورې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دواړو خواوو ته. البته د مرګ ژوبلې په اړه بیا هم وایو چې دغه ارقام تکل صاحب دقیق نه دي. بېلابېلې سرچینې داوی کوي چې کسان ډیر وژل شوی ته ویل کېږي چې په ښار کې یو شمېر مړی پراته دي، څوک نشته چې هغه مړی له ښارونو راټول کړي، او مړو ته ویل کېږي چې بوی کړی دی، او څوک نشته چې هغوی ویسي، او یا هم کورنۍ دي هغوی نشته چې خپلو مړو ته رسیدنه وکړي په ښار کې. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی بالایسار نیولی دی او غزه په وسلوالو باندې حمله پیل کړې دي. د دوی په خبره طالبان د موی مبارک لسیمه په شاتم بول شوې دي، خو د غزنی ښار یو شمېر نور اوسیدونکي بیا دا ادعا کوي چې د غزنی ښار د نوابات 15 حوزه طالبانو نیولې ده، او لا غزه دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د غزنی د اوسیدونکو زیاتوي چې طالبان اوس مهال د غزنی ښار په بکاول، شاده کلا او له نوابات تر گنج سیمو پورې شته، او ته یو شمېر ولسوالۍ هم ټوله توګه باندې د دوی په لاس کې دي.
بله، وصل صاحب، همدغه خبرې تاسو دي همدغه فعالانو له قوله اوریدلې دي چې نن په عیدګاه جماعت کې د غونډې لپاره راټول شوي وو؟
بالکل، مخکې تر دې چې د هغوی خبرو ته راشو، ولسمشر هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې ډیر ژر به غزنی ته ملاتړي ځواکونه واستوي. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو له مخې ولسمشر د غزنی له والي، امنیت قومندان، ملي امنیت مشر او د تندر قل اردو قومندان سره خبرې کړي، او د غزنی د امنیتي حالت په اړه د هغوی څخه معلومات اوریدلي دي. بالکل، نن چې کومه اعتراض چې غونډه وه د عیدګاه جماعت مخې ته، تکل صاحب هلته هم تقریبا کافي ډیر زیات مدني فعالان او د غزنی ولایت اوسیدونکي راټول شوي وو، او د دوی ادعا دا وه چې حکومت د غزنی له وضعیته پوره معلومات نه لري، د غزنی کې چې کوم څه روان دي حکومت په هغه باندې نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. او په څنګ کې دوی دا هم ویلي چې یوازې د امنیت قومندان دی چې په ښار کې د وسلوالو وړاندې جنگیږي، تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو هیڅ جګړه هلته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخنده کړې. ښه ده چې د دوو تنو توریالي جلالزی او احمد اندړ خبرې په دې اړه واورو.
زمون د نړیوال ټولنې مو خدا ده چې مونږ په حکومت باندې فشار راوړو او حکومت په دې خبر وو چې غزنی کې څه تیریږي تر هغه چې مونږ تلالرو حکومت لا په دې غزنی په واقعي تصویر باندې نه خبر دي
حکومت تر اوسه پولیس اقدامات نه کړي بلکې غفلت یې کړی دی هغه چې د غزنی پر راس کې څوک دی د غزنی پر راس کې والد دی او والی لملنۍ سړی دی هغه غفلت کړی دی
بله تکل صاحب نو ورسته خبر داده چې غزنی نه تایید شوی رپورټونه وایي چې تیر شپه هم په خار کې جګړه شوې ده او لا هم جګړه لته روانه ده
بله ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وصل وسالو چې د غزنی ولایت د روان امنیتی وضعیت او هلته د دوړو خواو یعنی د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه د چارواکو او همدارس د مدني فعالانو د سرګندونو جزئیات وړاندې کول د وسال پراپور کې مو د هم واوریدل چې نن د کابل ښار په ایدګاه جماعت مخې ته یو شمیر د غزنی فعالان راټول شوي وو او دوی پر حکومت انتقاد کوي چې د غزنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او غوښتل چې حکومت باید هلته زیات ځواکونه واستوي او همدارس و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده او امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د غزنی د وضعیت د ښېګڼې لپاره د ښارته نور ځواکونه واستوي د ازادۍ راډیو پر راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د غزنی وضعیت وڅېړو په دې اړه به تاسو ته تازه او روسي جزئیات او معلومات وړاندې کړو
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول دیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې نور موضوعات هم لرو خو اوس د کابل کندهار پر لوی لار د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو چې د هم د غزنی لجریاناتو سره به اړیکه نه ده د ورزګان کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکی او همدارس د بسونو سپرلې وایي چې دا لاره لتیرو شاوخوا دریو میاشتو رئیس سخت نارامه شوی ده او دوی په ډاډه زړه تګ را تګ نشي پکولی د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی
دا د ورزګان او کندهار تر منځلو لاره ده کوم چې شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري د دې لاري زیاته برخه کاند او کفر ده د نامنی لوجی واسي د ګوتو پښمیر موټر تا ګرا تک پرې کوي د دې لاري پر سر موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یک شنبه پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د غلارن لکیرو شاوخوا درې میاشتې رئیسی سخت نام نسوي او په ډاډه زړه پرې تا ګرا تک نسی کولای
د دې طالبان پر لار زو حکومت زموږ پر لار راسي چې د حکومت پر لار زو طالبان زموږ پر لار راسي یاره خو اوسه د طالبان په لاس کې اوسه د حکومت په لاس کې بل هغه کار د ګډوډي دي سره درکه نه منمیر
بل د دولتي کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا ته ګره تک نس کولای چې وس جنگونه یې کلمې انته ولاړ کله چشته ولاړ بل جنگونه خامخاسته نو لارم سره خراب ده سم لارم نه
پر دغه لوی لار باندې یاره تقریبا فصل پسد کې باندې پسد طالبان په لاس کې وي لاس پسد دولت په لاس کې
د چورې ولسپارلی وسیدونکو ما یم اسفاری زم کندار یاره نسم تلای مشکل ډیر دی راته د جنگ مشکل دی د مینده دی د سکرا یو غواړي یو د سکرا نه غواړي بل
دغه موټر چلوونکو د غراس ازادي راډیو ته ویل چې په خواب پر دغه لار د ورځې 50 موټر لسپارلی ډکېدل او تلل به خو سدلس موټر لپاره هم سپرلی نه پیدا کیږي او ټول موټر چلوونکو ورته لاس تر زنه ناشتي
نو زموږ په کاروبار باندې ډېر دغه کړي چې خوارې منسته سپاري نسته چې راسي اډې د تګ را تګ وکړي موږ چې په خوا 15 شپې کې لمبه رسېدي اوس په 10 شپې کې رسېږي لامل یې دا دی چې د لار سره خرابه ده جنګونه دي او معنی طالبان کله حکومت کله څوک یې نه
وختي می پنځوس مټه راسته ول اوس د پنځوس لس لنه نه سمس امیل یاده غدی چې سپارنګ ګرځ پر کور ناسي دا لار بیا امنیت ده
د یاد لاري پر سر اتلون کې سپرلی هم زیاتوي چې په خواب له کندهار او روزګان تتل او یا هم له روزګان به کندهار تتل نو 1500 روپی کرایه به ورکول خو 1000 روپی کرایه ورکوي دغه موټر چلوونکو او سپرلی دولت خواست کوي چې د یاد لاري امنیت ورته خوندي کړي او ورته ودی رغوي
غواړ خو دغه چې لار امنیت سي لار جوړ سي دا خپل مسافرن د تګ را تک پر دغه لار باندې کې پوسه غلط باندې
مردا غواړو چې موږ لار جوړ سي معنی امنیت را سي نه دی مش ته ګر ته ګوکو په شخلاص په باندې بلار شو مریض در شار پر ور سي شپ سم ده
د اورزګان امنیتي مسولین هم د خلکو خبرې تاییدوي خو وایي چې د غلار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده د کندهار امنیتي مسولین بیا هم د پخوا په تیر ژمنه کوي چې د دغلاري د بام نه کېدو په مخه د عملیاتو پلان لري د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته داسي ویل
اورزګان په مربوطاتو کې عملیات کوي دا عملیات د ورته د پولیسو لپاره هغه څه ډېر مشکلات چې راځي په کومه د کوم څه مشکل سره کوي ما د ټول چې تا نه عملیات شروع کړو د خیر سره د زیرا د دې چې د شنو چې د ځکه چې حالت د اورزګان نه وځي عام دی مړین او مهم دی هغه د ځګان شروع چې په دغه لار امادګي ورته څه
دا په داسیال کې د چلې دی وړاندې هم شاغلی درانی څومیاشت مخ کې ازادي راډیو ته ویلی و چې د غلاري د خلاصون په مخه د عملیاتو پلان لري خو د غلاري زیاتې برخه لا هم د وسلوالو طالبانو په واکې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهدوي
له اورزګان راپور مو اوریده قدر منوریدونکو نړیوال مسائل او نور راپورونه هم لرو خدا شه به اقتصادي خبرونه ووري چې د دې وړاندې کیږي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو د یادو وزارت ویان مسافر خو غندي د یکشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله د ښاغلي خو غندي په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي د وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت پلان کې لري چې دا ډول نندارتون په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیه او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي د قزاقي اوړو یوه 500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ د غوړیو 14 لیتر ټیم 1160 افغانۍ یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي یو ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله یو یورو 2 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ 50 پوله زر هندي روپۍ 1.02 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1595 افغانۍ
لا یوسف خان زدران نمو اقتصادی خبرونه واوریدل قدر منوریدونکو د پاکستان د مرکزی پارلمان نو یو غړو نن د وفاداری لوړه وکړه دوی د لوړې د دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې تر سره شول صفی الله ستانگزی د موضوع تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی ستانگزی صاحب څو غړي لري اصلا د پاکستان پارلمان او دغه لوړه څوک ورکوي دوی ته
د پاکستان مرکزی پارلمان خود درې سو دوه څلوېخت سیټونه لري، یعنی همدغه رغړی باید ورته وټاکل سي. 206 د انتخاباتو لاري راغله، لو پات نور همدغه ګوندونو چې ډېرې اکثریت وګټل د دوی لخوا یو یو کس را معرفي سوی دی او دا نورې پوره کړي دي چې اقلیتونه پکې راځي او نور خلک. د لوړي په دې مراسمو کې چې نن ترسره شول د پاکستان په اسمبلی کې په اسلام آباد کې پخوانی صدر اعظم راغلي او لغې ډلې یوسف رضا ګیلانی او نور کسان او همدارس اوسنۍ د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان هم راغلي او د لوړي مراسم تر سره کړل. د دوی لپاره د لوړي مراسم د پاکستان د پارلمان اوسنی مشر، یعنی د پاکستان د پارلمان 19 مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
لکه څنګه چې واردل دغه د لوړی مراسم نن په پارلمان کې تر سره شول، هم دغه 302 غړي به په همدې اونۍ کې د پاکستان د پارلمان نوې مشر هم ټاکي او بیا به د مرستیال لپاره هم رای ورکوي. که څه هم تاریخ انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني انتخاباتو ګڼي څوکۍ ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. راس هم دا دی که پاکستان کې د یو کاندید د قطعي بریا خبره هم کیږي، خو بیا به هم په پارلمان کې مخالف ګوندونه باید خپل یو کاندید ودروي څو هغه رسم پوره کړي.
بله بله. او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره ستانکزای صاحب د پارلمان غړي څه وخت رای ورکوي او د اپوزیسیون غبرګون د ټولو جریاناتو په اړه څه؟
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن عمران خان ورسته لدی چې په انتخاباتو کې ګڼې څوکۍ وګټلې د جولای په 15 وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې پورې به خپل حکومت جوړوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ 14 د اګست سبا ته ده او ویل کېږي چې په ګڼو مراسمو به ترسره شي، خو عمران خان تر اوسه پورې د لوړی مراسم ترسره کړي نه دي او یا یې صدر اعظم ته رسمن نه دی ورغلی، ځکه چې د په دغو ورځو کې د نویو وکیلانو د راجلبولو په خاطر مصروف و او تر اوسه پورې دغه پروسه ته دوام ورکړه. اوس دی وایي چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کافي رایې ګټلې دي، په دې سربیره چې دی خپله ګڼ کسان لري نور آزاد وکیلان یې هم برا خپل کړل دي،
یعنې له ګوندونو سره هم ښکاري چې له دې
خبرو واړو ګوندونو سره خو د فوکس ډېر په آزادو کاندیدانو چې له بیلابیلو نه آزاد کاندیدان راوستل او د پی ټی آی یا د تاریخ د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند غړي توبې ورکا او اوس به هغوی تمه ده چې د ترای ورکي. خو د اپوزیسیون یا د مخالف پاړه باندې باید ووایم چې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي ګوند او د پښتنو عمومي ګوندونو قومي اسمبلی او عوامي نېشنل دوی په پارلمان انتخاباتو کې د درغلیو خبره کړې ده، ویلي چې پراخي درغلی وشوي. دوی اردو متهمه کړې ده چې په پاکستاني پارلماني انتخاباتو کې دوی لاسوهنې کړې دي او د دې لامل شوی دی چې عمران خان بریا خپل کړي. خو عمران خان هم دغه خبرې رد کړې دي، د پاکستان اردو هم دغه خبرې رد کړې دي، د اروپای ټولنې نظارتي ټیم هم د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې درغلی رد کړې دي، خو د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو باندې انتقاد کړی دی.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د پاکستان د مرکزی پارلمان او د نوو غړو د لوړی د وفاداری د لوړی په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه وروستۍ موضوع راخلو. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل نن په یو اقدام کې چې دای وایي مدني حرکت دای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې د ښاغلي مولوی ترخیل او یو شمیر نورو کسانو لخوا د اعتراض یوه برخه ده. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شویو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوی ترخیل محمدی پلویانو هم نن په یو اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د مولوی ترخیل محمدی ازادی رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له روسي لیست څخه استل شوی دی.
یو ډیر حامیزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو مونږ ته د دې دلایل راکې، ثبوت راکې، تاسو په کوم دلایلو باندې دا نمونه حذف کړه.
خو د کابل امنیه قمندانې ویاد حشمت سنگزی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې دا یوازې د مولوي ترخیل محمدي پلویان نه دي، بلکې د نورو هغو کاندیدانو پلویان هم دي چې نمونه له لیست څخه وستل شوی دي. تکل سیب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرګون به دادې چې دوی وایي چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنی چارې او کارونه له خند سره مخ کولای شي. دغه کمیسیون ویاد او غړی حفیظ الله شمی ازادي رادیو ته وویل
زره مدني حرکت تظاهرات تحسن د دې یو مدني حقوق ته توجه استفاده کوي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ د قابلیت قبول نه کوي چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې د عملیاتي پروسه د اوج نه لري او د هغه خندو ګرځي دا موږ د هیڅ قابلیت قبول نه کوي. اواز په حکومت باندې په مسؤلین باندې لطفا خپل وظایف سره د یو کی او او د غاسو چې مظاهره کې دی باید بلی پوښتنه کې هر نوع تاخير په انتخاباتو کې
د په داسې حال کې چې 13 ورځ فوجي کوفي او شایستباد ناصری چې د دوی نمونه هم له دغه لیست څخه وستل شوی دي، دوی هم په یو اعتراضیه حرکت کې ویل چې پرته له هیڅ دلیل د دوی نمونه وستل شوی دي. بلې تکل سیب
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدر منوریدونکو، د ولسی جرګې د اوسنی غړي مولوي ترخیل د مدني اعتراض په اړه راپور مو اوریده. دا د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د نوریاس نوري په استودیو کې را سره ده او د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته استول کیږي. جمهوری ریاست ویلي د پریکړه تېره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې وشوه. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې نن پرلپسې څلورمه ورځ نښتې روانې دي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استولي دي. د زابل د امنی قومندانۍ وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لوی لارې د پرانستل کېدو لپاره چې نن طالبانو تړلې عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلور ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن په یوه اعتراضي حرکت کې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د پاکستان کوټې ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او 14 نور لادره کړي. د پولیسو یوه افسر ویلي د دې ویره شته چې دغه 14 لادره کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. او وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شینجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاري 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په جریان کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه مهم باید کړی وای چې تیار و، مګر د وخت د کموالي له کبله خبرانه شوه. له دې کبله تاسو بخنه غواړو. او نور موضوعات مهم درلودل چې د وخت د کموالي او د غزنی د تودو پیښو د جزئیاتو له کبله له خبرېدو پات شول، له تاسو بخنه غواړو. اوس هم د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی اونیس پروګرام واورئ.
زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د میزان د 28 انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څېړنې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای لاسلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلې دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلې چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلې چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي او 104 تنو ورستی لیست ته لاره موندلې او 10 تنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 دشتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمېر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه وام لري. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري لا دوی نه به واورو.
اشرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسناد پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلې و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی د لیست ایستلې و ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیست شامل کړي دي. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپل هیله امده ده چې دغه انتخاباتي کمیسیونونه، ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لری کړي، او هغه خلک او هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي دوی دی د په نهایي لیست کې شامل کړي، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري دوی دی بیا بیرته په دغه د نوماند په توګه په لیست کې شامل نه کړي، تر څو چې د افغانستان د خلکو نمایندې دوی نمایندګي ونه شي کولای. نو زما هیله همدا ده چې هغه خلک باید په لیست کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي، تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسد الله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دا پریکړه چې ابتداد نمایندان د لیست څخه ایستلي دي پر ځای یو ښه اقدام و، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغوی کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول. او که چیرې ولې متاسفانه د شکایاتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي، چې د افغانستان ولس د شکایاتو پر کمیسیون همدا اوس بې باوره سو، او نور دا خلک د ولسونه دې ټاکنو ته د پخوا په څیر هیله من نه دي. او موږ بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسیون څخه مو هیله دا ده چې دوی خپل پر دې لیست باندې تجدید نظر وکړي، تر څو چې هغه کسان چې په تېر دورو کې دوی مؤثریت نه وو او هغوی خیانت او فساد کړی دی، هغوی بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خو نه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي کنه؟ په دې اړه مو یو بحث رابللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید راسره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو پیلو، انتخاباتي شکایتونه خپلواک کمیسیون له لومړي لیست نه چې کوم کسان تاسو ایستلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، دا بیرته د نهایي لیست یا وروستي لیست داخل کړي دي، دغه لیست تاسو ته سپارل شوی ده کنه؟
تاسو پوهیږئ هغه تقویم چې مونږ د هغې پر اساس مخته ځو، دوی باید د اسد پر لسمه نیټه دغه لیست موږ ته راستولی وای، اما نن اوولسمه نیټه ده، تر اوسه پورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لیست موږ ته نه دی راستولی. او زموږ جدي غوښتنه له دوی څخه دغه ده که په دغه لیست کې څومره ځنډ راځي، خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان 28مه نیټه ده، پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي، او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کېږي دوی د هغه خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي، او هغه لیست چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه د موږ ته وسپاري. موږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا موږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیست کې څوک په کوم ځای کې راشي، او د لومړي ځل دپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې، د نظرو بنسټونو په وړاندې، او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي، تر څو په شته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولی ده، د دوی جواب درته څه وو؟
مونږ له دوی سره په ځلونو ځلونو تماس نیولی، دوی زموږ سره کله چې د لیست په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو، دوی وایي چې لیست به نن تاسو ته استوو، سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیست دا اوس هم موږ ته نه دی رسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي، او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو، د هغې په اړه باندې هغه اسناد او شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیست موږ سره نه شریک کیږي. داسې نه که چیرته په دغه لیست کې نور هم ځان راځي، دا به د په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي، او خدای مکړه چې د میزان 28مه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه موږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې موږ به د میزان په 28مه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړي لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلي وو، او د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلي، که په دې اړه معلومات راکړي، واقعا دغه پروسه چې کوم ده د قانون مطابق باید وچل شي، چېرل شوی، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې تعین شوی دي هغه قانون لري، باید بیرته لسنه حذف شي، کله چې کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړی وي. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لست څېړل ده، خامخا په دې کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغو افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لست کې نه راوستلي، او هم په هغو افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لومړني لست کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده هم دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه سرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریکه کړله، و ویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړې وای. کله چې د کاندیدانو اسناد د سیرل موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي، تر څو مطمئنه شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغه کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی، په دې معنی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله څېړنه کې د هم د لیست په جوړولو کې او هم هغه کسانو چې اسکړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو چې دا خدای چې بل اخره موږ دوم پړاو سي شکایت کوي مسند لود چې د اقل عدالت په دوه برخه کې تامین سي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ځین هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه استلو دوی بیرته داخل کړی دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دا کسان استلو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره و هماغه لاس شاخصونه و چې هغه قانون دغې څخه وړاندوی نه کړی ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان واوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري، د دغه د پخلي دپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د هماغه دوسیه کې دوی کیږدي او هغه باید سټیکر شوي واوسیږي، تر څو موږ وتوانیږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د هغې ادارې څخه به کله دوی دغه اړوندې وظیفې څخه باید استعفا وکړي او هغه استعفا لیک هم په دوسیه کې کیږدي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې چا چې ځان کاندیدولو دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او د هغې رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لس شاخصونه وو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلي وو، او د همغه شاخصونو پر اساس چا چې دغه معیارونه نه وو پوره کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه له لیست څخه ایستلی وو. دا چې د شکایتو کمیسیون څومره کسان بیرته لیست ته داخل کړي دي او د دوی معیار څه وو، هغه به وروسته له هغه چې دغه لیست له موږ سره شریک شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي، بیا به وروسته موږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست ته داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید اوسي.
یعنی د قانون له مخې تاسو دغه صلاحیت لري چې دوی نو پوښتي چې د کوم معیار پاساس د داخل سوي دي؟
د قانون له مخې هغه لا شخصونه ممکنه چې پلی کړي دي اقلن باید وروسته د دې څخه فیصله به وروسته فیصله د شکایت کمیسیون تر سره کوي، او دا کسان چې دوی له لیست څخه ایستلي دي تاسو پیږی چې موږ ډیره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولې دي تر څو د افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست لاره پیدا کړي او پر راتلونکو ټاکنو کې نماندان اوسيږي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسان لومړی لیست نه استلیو، دلته یو سل څلور کسان بیرته لیست داخل کړي، په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی لویه تخنا په دې کې رامنځته کیږي، ځکه چې د ټاکنو په لوکه میسون باید دغه اسناد ډېر په دقت سره سیړلی وي، او دوی ته په کار دا وه چې سال د چې دوی خو د ټاکنو مهال ویش مات کړ، یعنی هغه په خپل وخت سره لسه ملار نه کړ، ولې چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نه شئ ترسره کولی، په دوم قدر کې د اقل هغه دقت خو باید تر خپل غور او سیړنې باید تر خپل غور کې ولري. له بعد مرغه موږ دلته هم دقت له لاسه ورکړی وو، او هم د وخت مراد چې د کمیسیون لخوا نه له بعد مرغه دواړه برخه کې ستونزې په ګوته شوي دي.
دلته اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي، تاسو په دې برخه کې اندېښنې لري؟ کوم اسناد او شواهد شې لري په دې برخه کې؟
یعنی کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو، خو طبیعتا چې حکومت ده، په حکومت کې ځینې کړی شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په کې سیاسي فشار راولي، هغه موږ نشو کولی چې له اندېښنې او له پامه وغورځو. ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو، یعنی دا صرفا د مواصفات او د شرایطو بحث وو، او دلته د فشار موضوع به ډېر نه مطرح کېږي، ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دغه مراد کړی نه 30 کلن ثبت کړی ده، یا هغه لس نه ویستلی ده، نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سن ثابته وي 25 باید لس ته راشي، که هغه سلري شي باید لس نه ووځي. نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع، د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی وو. دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړې کمیټې پرېکړه نه وي کړې چې 25 نفر اسب کړی وي، هغوی صرفا ثابته کړی وي، او کله چې غوښتل تثبیت کړي هغه د شکایت کمیسیون ته راځي کړي وي، شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړي وي. د پریکړې واک غوښتل نه درځي چې 25 نفر غوښتل اسکرې په غوښتل کې موږ ویل چې د کار نو فقط دوی باید تثبیت کړي وي چې څوک غیر قانوني وسله وال ډله رهبری کوي یا غړیتوب لري. کله چې دوی تثبیت کړي هغه د شکایت کمیسیون په واک ورکړي او شکایت کمیسیون باید پریکړه کړي.
کله د ورسته پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر تر سره کړي دي؟
افغان صاحب، هم د اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتوانیږو راتلون کې ټاکنې شفاف تر سره کړو. څه ډول وتوانیږو په شته ټاکنو د خلکو اعتماد باور را ژوندۍ کړو؟ نن هم موږ مطبوعاتي ناسته درلوده د سیاسي اعضاو له مشرانو سره، د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستې 15 ناستې تر سره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه د دې وشوه چې د سیاسي اعضاو مشرانو ته قناعت ورکړو چې په دغه کمه موده کې هغه غوښتنې چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکنه نه ده چې وتوانیږو په دغه کمه موده کې د هغې ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس پر دې باندې کار کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب ترسره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو، اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې باندې کار کوي چې د داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي او هڅه د دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې داسې کسان چې هغه یو ځلنه زیات رایه کاروي د هغې مخنیوی وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم تیره ورځ یو فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د دې غوښتنه وکړه چې تاسو په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او هغوی ته یې ګوتڅنډنه هم کړې ده که چیرته دا کار چا ترسره کړو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. چې موږ یو ځل بیا د حکومت له مشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی د دغه ملي پروسې د پیاوړتیا لپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ لپاره همیشه هڅې کړې دي او دا ډول اغیزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
سادات صاحب ډېره زیاته مننه. که د انتخابات شکایتونو کمیسیون تاسو غوښتنه لري کولی سئ مایکروفون لارې تاسو دوی خپل غوښتنې مطرح کړي؟
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه دغه د څومره زر چې کیږي دوی دې د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي، دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو موږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځنډ د هیچا په ګټه هم نه ده، او په ورته وخت کې دا ځلې بیا د شفافیت لپاره افغان صاحب یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی د لومړي ځل لپاره به موږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایي لیستونه وي هغه کې به قرعه‌کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلې دي، هر څوک د دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي، اما دا ځلې به قرعه‌کشي ترسره کیږي او دوی او خپل وختي هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې اخر صفحه کې، یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون دی ټول ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هیوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼې شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
انتخابات خپلواک کمیسیون شکایت کوي، د انتخابات شکایتونو کمیسیون چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم د خپل کار په مخ نه وړي، دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره؟
موږ همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده. دوړ کمیسیونونه د باته مرغه د ټاکنو د محل ویش په رعایت کې پاتې راغلي دي او معمولا یو بل سره پړکوي، ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم دا ده چې دوی خپل هغه توانمندي د محل ویش او د وخت په مراد رعایت کې باید ډېر جدي اوسیږي. او دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای هم نه ده، ځکه چې دوی خپله اول لیست ناوخت اعلان کړي د محل ویش نه وروسته، او بل دا د چې دوی په تدریجي شکل باندې لسیلان ک په واره کې دوی دوی ولایت اعلان کړل ورسره لغنه بیا هم داسې 15 پک ولایت تر سو چې دوی د ټول لسیلان وو تقریبا یو ونی وو تله، یعنی په یو جمله کې وایم چې یو ونی د ټاکنو محل ویش خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی دا و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې لدغه مرحله نه متاثر کیږي، ځکه چې هغه هم وخت ضرورت لري اوس دواړو کمیسیونو په دې کې بیا لبره مهمه علامات،
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځان په انتخاباتو تاثیر نه شي،
اته وستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیمه چې هغه نیټه بدل نه شي، ولې په کیفیت باندې بیا اغیزه چوي، ځکه چې هر مرحله کې تاسو کوم ټول په خپل وخت سره ونه نیسي اته دقت او کراسي رانه په خپل هغه اعمالو کې تر سره نه کړی او په عین حال کې وخت په درانه سره ګونو ګوري هغه نقص کړی طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه به بد رول لري.
اته سپارښتنه سي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي؟
د موږ شکایت کمیسیون څخه غوښتنه ده چې عدالت په ټولو معنا باندې تضمین کړي، که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراد کړي یا مهال ویش مراد کړي، ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوندې هغه عدالت
تر پښو لاندې نه کې، لکه چې موږ تاسو په دا لیست کې ولیدل چې یو سل څلور نفره بیرته لیست راځي، په دې معنی چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره څېړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا ده چې خپل کړنې باید په شفاف تو ترسره کړي، او هر هغه پرېکړه چې دوی ترسره کړي هغه ته باید ځوابګوی اوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدید دي. که چېرته بیا دوی شفاف کړنې ترسره نه کړي، د دوی کړنې بیا اوتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي، بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسې مختلف شریکان لري هغه پړسو بې زیاتېږي، او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ، د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګه د انتخابات خپلواک کمیسون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه باور کوي؟
په ټوله معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسون ته ډیر مهم ده، هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. که چیرې دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري، او دوی په بل باندې د پړې ملامتي اچوي، نو طبیعتا دلته بیا خلک قرباني کېږي، د خلکو رایې باندې بیا کېدای شي سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې وشي،
یو ډول له مسؤلیت نه دوی تیښته هم کوي، چې ورته راځي دي باید دوی کې له مسؤلیت نه تیښته کې پړه په بل باندې شي.
بې له شکه چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیونونه ډېر ضعیفه، او شاید هغه حرکات هم د ماشومانو په شکل باندې
د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي باید څوک دواړه کمیسیونونه البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکې ولري، لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل د همغږۍ غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راکوته کېږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعات طریقه دوی یو بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض په یو بل باندې وکړي. دا د دواړو مسلکي دواړو کمیسیون لپاره د دې ښکارندوی کوي چې یعنې دوی مسلکي چلند یو بل سره نه لري.
بیا هم سعادت صاحب راځو، ته مخکې اشاره وکړه، وایي 3.5 میلیونه کسان بایومیټری سیستم ته داخل شوي، البته دغه سیستم ته چې تاسو داخلول تر اوسه پورې څومره درغلی دي کې پیدا کړي دي؟ یعنې په دې 3.5 میلیونه سیستم ته چې داخل شوي چې کومې ورقې وي په دې کې درغلی وي؟
افغان صاحب، همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دغه 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي، وروسته د هغې څخه هغه کوم لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي د هغې پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همدا اوس هم زموږ د آی ټي برخه همکاران په همدې باندې کار کوي، اما کوشش دی کوي چې اول دوی به ټول سیستم ته داخل شي، د هغې نه وروسته بیا هغه کوم د فلټر لارې چې دوی ورته ځانګړې کړي دي د هغې پر اساس به پاکې رایې یا هغه کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکیرې دي دوی دي هغه سټیکر شوي دي هغوی به د ناپاکو سټیکرونو څخه جلا کیږي. لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، د هیواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، هغلته ډېر په اسانۍ سره دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي تهدید کړي، دوی ته د یو شمېر امتیازات پور کولو سره مجبور کړي تر څو هغه سټیکر د دوی په ولکه کې ورکړي. اما هر سټیکر په هر مرکز پورې چې اړوند وسیږي او هغه دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل وسیږي، دغه څه څوک نشي کولای غلط استفاده وکړي. ډیر ښه معیارونه مو ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکر څخه به ان شاء الله کیږي، او هغه درست رقم به هغه وخت مولتا سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړ شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
ته مخکې دا ونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشر ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په واسطه باندې کله توضیحات ورکړي؟ یعنې د بایومیټریک سیستم به تاسو له کارونو ورته روان کړي دي، کارونه شروع کړي دي کنه؟ هم دي شروع کړي، او که شروع کړي کارونه تر کومه ځایه پر مخ کې رسیدلي؟ که دا سیستم لږ توضیح کړي، یعنې څنګه به تاسو وکولای د بایومیټریک سیستم چې نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړي؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبریم کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو، د هغې وخت نه راپدې خو دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې ترسره شي. په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلی و، د همدغې موخې په خاطر باندې موږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو، زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شوله او په دې فیصله ونه شوله، او ډونرو برستندویو بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده. د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو امکانات په لاس کې نه درلودل، موږ مجبور شو په سیستم باندې ټاکنې ترسره کړو. اما په اوس کې د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره موږ پوره وخت لرو، همدا اوس نه که چیرته
حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي، هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې ترسره کړي، هغوی خپل سرویګانې ترسره کړي، پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات موږ ولرو، موږ به راتلونکي ټاکنې د بایومټریک سیستم په وسیله باندې ترسره کوو. غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومټریک سیستم باندې ترسره شي. د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي، هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دا کس د دې ور دی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دای باید رای ورکړي که نه، د رای شمیرنې په برخه کې هم باید بایومتریک څخه موږ استفاده وکړو. او هم دا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلامیه خپره کړه، د همدې موخې په خاطر مو دغه اعلامیه خپره کړه، که چیرته د سیاسي احزابو مشران، د مدني ټولنو غړي او هم دا ډول د نظرو بنسټونو استازي هم غواړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې چې هغه هم یو ډیره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به په هغې کې ټاکل کیږي او نوی حکومت به راځي، دوی غواړي هغه پروسه شفافه واوسیږي، سر دې اوسه د دوی له موږ سره همکار واوسیږي تر څو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې په بایومتریک سیستم باندې ترسره کړو.
مسعد صاحب، بایومتریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بیه پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ تر اوسه پورې چا سره په دې برخه کې غږېدلې او چا در سره ژمنه کړې ده؟
همدا اوس په همدې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانیږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو،
دا ځلې مو د سیاسي احزابو څخه هم غوښتنه دغه وه چې راشي تاسو زموږ سره لاس یو کړئ او د همدغه بنسټونه چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
صدات صاحب کور ودون درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د نه دی ونی په هڅه تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوان دغه سوادي مواد په هندره څخه خلاصې وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو